ستاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې موږ ګډون وکړ. تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. الله مو مل.
ستوري مشای وخت په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې رواني یو ست خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د روان سات په لومړی نیمایي برخه کې د غنو نورو خبري موضوع تر څنګ اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بشري حقوقو په نړیوال سازمان لدی عمل انتقاد کوي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر په بشري سرغړونو تورن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوال کمیسون د غیدا پړمو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان نظر هم پوښتله ده. د انصاف پلټکی او د ورکو شو عزیزانو دوه نس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. خو تر دې هر څه د مخه نوریاس نوري د افغانستان سیمه ونړي خبر نوړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپاړسو بهرنیو وسله والو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یوه پخواني افسر د اعدام عملي کول د هغه د رواني ناروغۍ له امله ځنډولی دی. د اسرائیل صدر اعظم وایي د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپاړسو بهرنیو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله وال په جووند ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د بادغیس ولایت په جووند ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې شپاړس تنه وسله وال داعشیان چې دي هغه نیول شوي دي، لس تنه وژل شوي دي. البته دغه شپاړس تنه وسله وال تروریستي داعشیان چې دا د بهرني اتباعو او دا د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چې دي نیول شوي دي.
د دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د هم نه د معلومه چې دغه وسله وال د کومو هیوادونو اتباع دي. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قلو اردو لخوانن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیات په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسله وال طالبان وژل شول. دوسونه هم شاهین قلور دوای قاری تاج الدین په خواجه سبز پوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې په ډیر تر روسي حملو کې لاس درلود. د دې قلور دو په وینا په دې عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د قلور دو د غراز نن په یوې بلې جلا خبر پانه کې په یو هوایی برید کې د بلخ د زاري ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی ولسوال قاری قدرت الله سره د هغه دی ولسو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبر پانې له مخې دغه هوایی برید پرون زاري ولسوالۍ ته په لار د قاری قدرت الله د موټرو تر سایکلونو پر کاروان د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې وشو. د دواړو بریدونو په اړه تر اوسه پورې وسله وال طالبانو څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پولند د سفارت شارزده فریزار کړه او د هغې نړیوال کانفرانس په وړاندې چې دا هیواد به له متحدو ایالتونو سره په ګډه د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د ایران په اړه کوربتوب کوي ورته خپل اعتراض وړاندې کړ. د ایران د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې د دې وزارت یو چارواکي د پولند شارزده فر ته وویل چې دغه پریکړه چې پولند راتلونکې میاشت دغه غونډه جوړوي دا د ایران په وړاندې دښمنۍ یو عمل دی او تهران به د پولند په وړاندې یو شمېر ځوابي اقدامات وکړي. خبر له مخې د پولند دغه ډیپلوماټ دغه کانفرنس په اړه معلومات ورکړل او ویل چې هغه د ایران ضد نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پومپیو ویلي چې د وزیرانو په سطحه یوه غونډه به په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 وشي او په هغې کې به د منځني ختیځ پر سولې او ثبات هم په دې سیمه کې د ازادۍ او امنیت پر مسایلو تمرکز وشي. پومپیو ویلي چې په دې غونډه کې به یوه مهمه موضوع چې په سیمه کې به ایران له خپل ورانوونکي نفوذ څخه کار نه اخلي هم شامل وي او د دې مسلې ډاډ به اخیستل کېږي. د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یو پخوانی افسر د اعدام عملی کول د هغه د رواني ناروغي له امله ځنډولی دی. دوه کسیز قضایي هیئت به د خضر حیات د ژوند ژغورلو لپاره پر هغې غوښتنې غور کوي چې د هغې د مور لخوا د محکمې ته وړاندې شوې ده. حیات په 2003 میلادي کال کې په ډزو د یو پولیس د وژل کېدو په جرم په اعدام محکوم شو چې وروسته د زندان د روغتیایي چارواکو لخوا په 2008 میلادي کال تشخیص و چې هغه په شیزوفرینی ناروغۍ اخته دی. په پام کې وه چې نوموړی بل سبا د جنوري په 15مه اعدام شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د هغې دفتر لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نتنیاهو نن د کابینې غونډې ته له 6 ساعتونو وروسته په سوریه کې د دغه هوایي برید خبره تایید کړه. ویل چې پر دې برید کې د دمشق هوایي ډګر کې د ایران د وسلو او تجهیزاتو ډیپوګانې په نښه شوې وې. نتنیاهو وویل چې دغه وروستۍ حملې ښیي چې موږ په سوریه کې د ایران د کړو وړو په اړه ډېر قاطع یو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکوي چې د یو شمیر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقا لري دوام وکړي او ملامتي به د ډیموکراتانو په غاړه وي. ترامپ پرون په ټویټر ولیکل موږ به تر هغو چې ډیموکراتان بیرته له خپلو رخصتیو راضي او بیرته کارونه پیلوي و اوږده موده غیر فعال یو. د امریکا د کانګرس دواړه جرګې به د شنبې او یکشنبې د ورځو له رخصتیو وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته کار پیل کړي. د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو پر تړل کېدو پرون 21 ورځې واوښتي چې دا د امریکا په تاریخ کې په نویو لسیزه کې د پخوانی ولسمشر بیل کلینتن په دوره کې تر ټولو اوږده موده وه چې ثبت شوې وه. د فدرالي ادارو شاوخوا 800,000 کارکوونکي یا کار نه کوي یا هم بې تنخوا کارونه سرته رسوي. ډیموکراتان له دې ډډه کوي چې له مکسیکو سره د امریکا په پوله د هغه دیوال د جوړېدو لپاره 15.5 میلیارد ډالر بودجه ومني چې ټرمپ یې غوښتنه کړې ده. او ټرمپ چې له مکسیکو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د مخنیوي لپاره د دغه دیوال جوړېدل ضروري بولي ویلي چې تر هغو به د کانګرس لخوا وړاندې شوې بودجه تصویب نه کړي چې دغه دیوال ته د جوړېدو لپاره پکې دغه پیسې په پام کې نیول شوې نه وي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د بشری حقوقو نړیوال کمیسیون لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو د سرغړونې تورونو یو لړ خبرګون نه راپرولې.
کامل نړیدو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د لیګټ پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد د استقلالیت پر ضد.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی و په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان به وایي چې اوس مهال په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه ده.
زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. دا شان له دې هم خبرې کې چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد په یو بل ناورین سره مخ شي.
پیغام به مو دخینو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول دا د افغانستان لپاره د یو بل ناورین بحث دی.
د انصاف پلټک یو دور کو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد او د اف ام په 3.15 سپو د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې په رڼاتوګه اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورنه پکله کړه. د ویوي نوموړی په هیواد مین یو ملي شخصیت ده. دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یکشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پوري کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوه هم د بشری حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لري غني. اجمل تورمن او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړون کې وګڼلو او له افغان حکومت سره ل نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي، د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په خاغلی خالد لګیدلی تورونه رات کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل جردو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د بلیګټ پر ضد، د افغانستان د خلکو د
خاغلی بارکزی وای د ملی وحدت په حکومت کې داسې چیرې ډیر دي چې بشری ضد جرمونه ښکارا او ټول ته معلوم دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان ولې د غوی پاړه د خبره نه کوي؟ دا انتقادونه او پښتنې داسې محل څرګندېږي چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړونکو بللې او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانه درلودې او خلک زورول. په راپور کې راغلي چې اسد الله خالد د قربانیانو کورنۍ ګواښلې وي او ورته ویلي و کچېری په دې اړه څه ووایي و به یې وشني. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلی خالد د محاکمې اراده نه لري او دغه هیواد سره یې لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغو هیوادونو د قوانینو له مخې قانون ته د اسد الله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي دي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د غشان له اروپایي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه هم د بشری حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري ګړي.
وایي به و چې ټول هغه جنایتکاران د جنگي د افغانستان کې وو یا د بشری حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته څوک شي. هغه وخت چې نوې مقرر شو وایي به چې ولې یو جنایتکار جنگي دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصي یا سیاسي تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم چې وړاندې شوي دي هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او جنگي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې له دې د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2018 کال تر جنوري میاشت پورې په خپل هیواد کې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښې دوی سره په انلاین ډول ثبت. د معلوماتو مخې یوازې په دې لړ کې 1.1 میلیون افغانانو له دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یادې محکمې تر اوسه پورې په دې تړاو په رسمي ډول د خپل څېړنو اعلان نه دی کړی او نه هم په یاد جرمونو د تورن کسانو نمونه افشا کړي دي.
مننه چې زه ډیر ته غواګیاست په همدې موضوع تم کېګو د حال کې د افغانستان د بشری حقوقو سازمان رئیس وایي ک د جنگي جنایتکارانو او یا د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د محاکمې خبره کېږي نو په عموم کې پیدا شي، ځکه په خبره ډیره ل دوی په دولت کې په لوړو پوسټونو کار کوي. لال ګل لال ازادي رادیو سره په امریکا کې ویل شي اوس په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه ده. ل خغلی لال سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د اسد الله خالد پړه د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د سرګندونو په تړاو د نوموړي نظر غوښته ده.
موږ نظر عمومي دا ده چې کیږي نو باید د ټولو ناخیزین یا هغه خلک چې د بشری حقوقو په سرګندونو باندې تورن دي نو اکثریت په دولت کې په لوړو پوستونو باندې کار کوي باید د الف نتریا پورې د ټول سیستم باید د خلکو نه پاک شي. زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي. که چېرته نړیوال نهادونه زه فکر کوم چې په کوم بنیادونو باندې د یو کس مورد هدف ګرځوي والی په مجموع کې ټول هغه جنایتکاران چې هغوی په دې څلوېښت کلونو کې او خصوصا په دې اوولس کلونو کې کوم جنایتونه بشري ترسره کړي دي باید ټولو ته په یو سترګه باندې د هغې سره برخورد وشي. مطلب مې دا دی چې
وخت را رسېدلی دی چې د هر څه
دا وخت فکر کوم چې اوس به د دې لپاره ډېر مناسب ځکه نه وي چې افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. هغه وخت کې چې کله د دې سیستم د چاڼ یا د پاکېدو زمینه مساعد وه هغه تقریبا د 2001 کال نه تر 2012 یا 2013 پورې دغه وختونو کې دغه مسایل ډېر ښه کېدل او همدغسې افغانستان د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړ په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېد او نه په حکومت کې سیاسي اراده هم رامنځته نه شوه چې په دغه اړوند باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې په ځای باندې پرته ده او په یو اسدالله خالد باندې فکر نه کوم چې دا مسله تمامه شي او یا دې دغه ګند ټول د حکومت نه اخواته شي.
ستاسو سیړنې څخه ښاغلی لال چا واقعا دغه کسانو باندې چې تورونه دي دوی رښتیا هم په جنګي جنایتونو او بشري حقونو نه سرغړونو مسایلو باندې تورن دي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده او ډېر بشري جنایت رامنځته شوي دي او ډېری خلک په دې باندې تورن شوي دي او په دې حقله باندې ځینې نهادونو مستند سازم کړی ده او د دې په څنګ کې د حکومت دنده هم ده او د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې او څارنوالۍ دنده هم دغه ده چې په دې اړوند باندې نور مستند سازي وکړي تر څو پورې هغه د بشر د حقونو سرغړونکي یا جنایتکاران چې دي هغه محکمې ته کشکاګر شي او د هغې د خپلو اعمالو سزا وګوري.
مخکدر ته چې د افغانستان د مشان جرګې د رئیس او غړو د سرګندونو مو خبر کړو چې د سولې په اړه نن کړی دي. لغه وړاندې مهمه مسله ده چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د سرنګوالي لامل د حکومت حیثیت او اعتبار تر پختل لاندې راغله ده. سروردانش د یکشنبې پورس د حقوقي مرستو د ملي کانګرې په غونډه کې ویل کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړي او خلک نشي کولای چې نور د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له سیاسيونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي د کمیسیون خپلواکۍ ته باید درناوی وشي. یوسف خان ځدران دغه موضوع تعقیب کړی ده او موضوع پړه ریپورت لري.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپل وظیفه یې په خشان نه ده ترسره کړې بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځانته په اشاره وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار پاړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو ملي کانګرې ته خبرې کولې ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف د ترڅو د خلکو د حقونو د پایمالي دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي. دی وی انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوي او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالي دود مخنیوي وکړي. نوموړي ویل کچېرې په دې اړه اقدامات ترسره نشي د راتلونکو ولسمشرچو انتخاباتو نتیجې به له تېرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکنه اقداماتو په اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړ مورز دی وی اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمي دي. دا انتقادونه لاغې وروسته مخ په ډیریدو دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانیدلی چې له نږدې درې میاشتنی انتظار وروسته هم د ولسي جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په غبرګون وایي سیاسيون باید د انتقادونو له لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال زبیح الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه د دې کوي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځنډ په دې کې راځي دغه ځنډ د افغانستان د خلکو په خیر زبولمه او زمون غوښتنه له ټولو سیاسونو څخه دغه ده چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي، او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي، د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهدافو ته پکې ځان ورسوي، او یا هم هغه شخصي موضوعات چې دوی غواړي هغه وپالي.
خو ښاغلی سعادت له پښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا نور راپورونه خبرونه مرکې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په فیسبوک پانو، ټویټر، همداشان زموږ په ویب سایټ کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. بل موضوع دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او رئیس وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي، او کنه نو هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. دوی دا خبرې د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي په مجموع کې سیمه ایز روحیه د افغانستان د سولې په ګټه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او رئیس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه چې د امریکا او د سیمه د زینو هیوادونو په هڅو پر مخ وړل کیږي، هر ډول خبره او پرمختګ باید له افغان حکومت او خلکو نه پټ نه وي. دوی د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې پروسه یو حساس پړاو ته رسیدلې، او که دقت پکې ونه شي او د افغانستان ګټې او ارزښتونه پکې په پام کې ونه نیول شي، هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس عبدالحادي مسلمیار په دې اړه د جرګې د یو شمیر غړو له بحثونو وروسته وویل
پیغام به مو د خیرو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول ته به د افغانستان لپاره د غون ناورین بحث باید دا تصمیم ونیول شي چې هر هغه څه چې مخته راځي اول د افغانستان حکومت او حکومت مخالف د ملت سره مشوره وکړي.
د مشرانو جرګې زینو غړو لدې ډلې ګل احمد اعظمي وویل کومې خبرې چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه کیږي ټولې له خلکو او حتی له افغان حکومت پټې دي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې پاکستان، عربي متحدو اماراتو، قطر، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره یې لیدو وروسته افغان حکومت د خپلو هڅو او پرمختګونو په اړه راپور ورکړی دی. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تیرونه پاکستان ته سفر وکړ. خاغلی داودزی په خپل دغه سلور ورځینی سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد له شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو سره وکتل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له خاغلی داودزی سره د پاکستانی چارواکو خبرې هیله بخونکې وې. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو ته وویل
آقای داودزی از سفر خود راضی بودن، اونا به ای عقیده بودن که
دو بویل خاغل داودزی لخپل سفر راضی ده. ده پا دی عقیده ده چه د پاکستان د حکومت سیاست او پوز ترمنز د افغانستان د سول او ثبات اروند یو همغگی رامنسته شوی او لسیاسی پلو و عمومی روحیه هم داسه ده چه کولیشی د افغانستان د سول پا گتر زمینه برابرشی
به نفع صلح افغانستان.
خاغلی قاسمیار وای د سولې د مشورتي عالی بورد جوړیدل د دې ښکارندوی کوي چې د سولې پروسه له خلکو پټه نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا دا هم وای چې د پاکستان وسنی کمزوري اقتصادي وضعیت ته پکتو هغه هیواد منلی چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. له همدې عمله غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
لملتیا مو مننه چې ازادي رادیو مو انتخاب کړی دی او تاسو د ازادي رادیو د مزدګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کانګري ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لویدلې اداري سیستم او نامنیو عدلي او قضایي سیستم اغیزمن کړی دی. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په دې ناسته کې ومنله چې د حقوقي مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. تفصیل د ناجیه صاحب په راپور کې.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد گسترده اداري
لا هم فساد نام نه او د بشري ظرفیت کمخ دولتي ادارو ترمنځ د همغږي نشټون ل کار لویدل اداري سیستم د زیربنا نشټون او په ناامنو سیمو کې د دیو قضایي ارګانونو د کارکونکو نه حضور ل هغه ستونزې چې د دیو قضایي خدماتو په وړاندې لښته خندونه دي
تشاروندان کشور نشه
موري همدارنګ د مدافع وکیلانو کمخت د سړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزخ ورکول نور ستونزې وګڼلې. د خغلی دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ 10 میلیونه وګړو ته د نګدي 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې د مهال د شمیره 15,000 ته رسیدي. خو خغلی دانش د غشان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمیر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د لیدري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د او قضایي اصلاحاتو پروګرام د 300 تقنینی اسنادو تر لاسلاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځ غونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه سرنولۍ په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او سرنولیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو نو کې اړیکې د لامل شوې چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخ کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور هم په دې ناسته کې کسه هم له یو شمېر لاسترولونو یادونه وکړه. خو ویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
وزارت عدلیه 77
موږ د نړیوال بانک له لوري واوی د حقوقي مرستو بستونه درلودل. خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې موږ له ستونزو سره مخ شو. له بلې لوري د حاکمیت علي شورا د کارکونکو د امتیازاتو په تړاو ځینې پریکړې وکړې چې تر اوسه پلي شوې نه دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې او پرمختګ لامل ګرځي چې په وینا یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
تاسو موږ غواړئ چې د رادیو ناوړی د افغانستان د ملي مشارکت ګون په ایران او پاکستان کې لازمي غوښتونکو ډلو ملاتړ کوي او افغان حکومت هم دا تمل لري. دغه ګون رئیس نجیب الله کابلی د یک شنبه پورس په کابل کې به خبري ناشته ته په وینا کې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوچستانو له حقوقو په سرغړونې تورن کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قبایلو چار وزارت ویان عبد الوهید خوري ویل د بلوچستانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور اصول په رڼا کې ورکړل شي. نور تفصیل د جیسا پیپر اپورکی
په ایران او پاکستان کې له ازادي غوښتونکو ډلو په ځنګړي ډول بلوچستانو د ملاتړ غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې بلوس بلتون غوښتونکو له ویل سيزر په دی خو له پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو په مبارزه کې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د یوې منظمې پالیسۍ له مخې کوښښ کوي چې بلوچستان وځپي. د پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغو ډلو ملاتړ وکړي.
جدن تقاضا داریم که به ای آزادی خواهان کشورهای همسایه ما
زموږ جدي غوښتنه ده چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو آزادی غوښتونکو ډلو ته باید دفتر او نمائندګي ورکړل شي. او همدارنګه و موږ غوښتل چې په پاکستان کې خپل ورونو بلوچستانو او ایران مجاهدین خلق او ایران آزادی غوښتونکو ته دا پیغام ورکړو چې دلته افغانستان کې ستاسو ورونو ستاسو مبارزه مشروع غني او باید له داسې ظالمو حکومتونو خپل خپلواکي واخلي. موږ تاسو ته د خپلواک هیواد حق درکوو.
حق یا کشور مستقله بر شما میتیم.
دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې هم د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان چې د بلوچستان د بلوچستان سیمو کې فعالیت کوي په خپل راپور کې دا کړی چې په بلوچستان سیمو کې په پوځي عملیاتو کې دوی په مرموز ډول وژل کیږي. د سازمان په خپل راپور کې په بلوچستان سیمو کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه ښودلې او تورې پورې کړې چې د پاکستان امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوچستان ځوانان په مرموز ډول وتښتوي او بیا یې وخت په وخت د ترهګرو په نامه په جالي بنیادی نخدو کې ووجنی. د بشری حقوقو سازمان هم په کراتو د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې بشری وضعیت د نخنې وړ بللی او د پاکستان لستری محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو مخه ونیسي، خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړې دي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري د طبي غازو مهمه زیرمې لري، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بې وزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوس مبارزین په دې نظر دي چې له طبي منابعو ډک خاورې د پاکستان لخوا تر استعمار لاندې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خاوري ویل د بلوچستان حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور او اصولو پر اساس ورکړل شي.
خبه داوی چې د بلوڅ ورونو قومونو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د اصول پر وړاندې ورکړ شي، موږ په سولېز ډول د خپلو پښتنو او بلوڅ او نورو ترنو قومونو د حقوقو اعاده کول غواړو.
نو موري ویل افغانستان له غونډیو هیوادونو سره په سولې کې ژوند کول غواړي، خو د ملګرو ملتونو په سازمان هم غږ وکړ چې د بلوڅانو حقوقو ته درناوی وکړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیست. وخت هم 4 بجې او 1.5 دقیقې شوې. نوریاس نوري د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپاړسو بهرنیو وسله والو د نیول کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د همنه د معلوماتو چې دغه وسله وال د کوم هیوادونو اتباع دي. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردل خوانن په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسله وال طالبان وژل شوي دي. د قول اردو په یوه جلا بل اعلامیه کې د غراز په یو هوایي برید کې د بلخ د زاري ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي سوال قاری قدرت الله سره د هغه دی ولس ملګرو دی وجل کیدو خبر هم ورکړی دی. د جوزان چارواکي تیرش پر دی ولای د اخچی ولس ولای پر امنیتی پوسټو د وسلوالو طالبانو د بریدونو خبر ورکوي. د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یو پخوانی افسر د اعدام عمل کول د هغه د رواني ناروغي له امله ځنډولای دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پولند سفارت شازده فریزار کړ او د هغه نړیوال کانفرنس په وړاندې چې دا هیواد به له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د منځني ختیځ او په ځانګړي توګه د ایران په اړه کوربتوب کوي ورته خپل اعتراض وړاندې کړ. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د اسرائیل پوځ وړ مورس په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایی برید وکړ. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې د یو شمیر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقه نه لري دوام وکړي او ملامتي به د ډیموکراتانو په غاړه وي.
من نه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا چې د سپورت په ډګر کې څه پېښ شوي دي، څه نوې خبرې دي، له دې به موز همکار یوسف زدران خبر کړي چې همدا اوس په سټوډیو کې د زدران صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
مهرباني. د سپورت لډګر هم اورستي خبرونه لرو چې لدې سره پیلو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی په بامیان ولایت کې د افغانستان د ژمنیو لوبو دوهم پړاو سیالۍ د جمعې په ورځ پیل شي. د ژمنیو لوبو د فدراسیون مرستیال منور شاه شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه 200 لوبغاړي په 15 ورزشي برخو کې ګډون کوي. د ښاغلي شاهزاد په خبره د دغه سیالۍ د جوړولو هدف په هیواد کې د ژمنیو لوبو ودا او پرمختګ دی. په افغانستان کې د دوه ورځنیو کرکټ سیالیو له پیل سره د بلخ او تخار ترمنځ لومړنۍ لوبه بې پایله پاتې ورسېده. د اموزو نړوند ولایتونو ترمنځ په لومړنۍ پیل شوې دوه ورځنۍ لوبه کې بلخ لوبډلې د لومړنۍ پاڼې نمرو په اخیستلو سره لوبه له تخار سره بې پایلې پاتې ورسوله. دا په داسې حال کې چې د 15 زونونو اړوند د ولایتونو ترمنځ د کرکټ دوه ورځنۍ سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ پیل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې میس عینک، بوست، امو، سپینغر او بندامیر زونونو اړوند ولایتي لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. او وروستۍ خبر هم دا چې د بنگلاديش د کرکټ د غوره لیگ سوداګریزو سیالیو په لړ کې نن 14 لوبه چې ټاکنګ وایکینګز او کمیلا وکټورینز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه نن لږ وروسته د پلازمینې ډاکې په شیر بنگلا لوبغالي کې پیل شي. چې ټاکنګ وایکینګز په خپل ترکیب کې دوه افغان لوبغاړي شاهزاد محمدی او نجیب زدران هم لري. کمیلا وکټورینز هم هغه لوبډله ده چې افغان لوبغاړي وقار سلام خیلی اخیسته خو تر اوسه یې لوبه ولې نه ده. دواړه لوبډلې تر دې دمه دوه بریاوې لري او د جدول په دریمه او څلورمه درجه راغلي دي.
زدران صاحب نړۍ رضا تمنا او د سویلی افریقا او پاکستان د لوبې حال دا چې سویلی افریقا په دویمه پاڼه کې 303 منډې وکړې او ټول لوبغاړي سوځېدلې. په لومړۍ پاڼه کې 212 منډې کړې وې، خو پاکستان بیا په لومړۍ پاڼه کې 115 منډې جوړې کړې وې. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډر کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلټکی یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه د ذوالفقار زواک په نامه یو کس د دغه ولسوالۍ د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د واشیر په ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې یو مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. دی وایي دغه مسالې د دې ولسوالۍ ټولو خلکو ته ستونزې پیښې کړې دي. دغه ستونزه مو د مخابرات وزارت د چارواکو غوږ ته رسولې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خو رور نوم دې سده او د کومه ځای دی ټلیفون کړي؟
مننه ذوالفقار زواکم د هلمند ولایت لو اشیر ولسوالۍ د پولاد کلمی اړیکه در سره نیولې.
مشکل هم سو
مشکل مو روزانه دغه د دلته د هلمند ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې دا دوا کلونه تقریبا کېږي چې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو د افغان بیسیم پایا د غم د دوا کال کېږي چې بند د موږ د دومره زیاتو مشکلات سره مخ یو چې کله د خپل دوستانو سره اړیکې نیسو د غټو غټو غرونو سرونو ته کېږي دومره زیات په مشکل کې. نو دا د خپل مسؤلینو څخه غواړو چې داغه مشکل و مشتحال چې موږ به څو تر څو د غټو غرونو سرونو ته خېژو او څو تر څو په داغه مشکل کې.
دلته کومې کومې شبکې فعال وي؟
دلته په مخ کې یوازې د افغان بیسیم شبکه فعال و. په ټول واشیر ولسوالۍ کې کار کوي، خورا شکارې کوي. یو پایا د افغان بیسیم د واشیر د ولسوالۍ په مرکز کې په خپل ولاړه ده چې هغه اوس دا دوه کلونه کېږي نه پوهېږو چې له څه د وجې څخه یې کار پرېښی. خو صرف د واشیر په مرکز کې کار کوي، خو د واشیر په ختیځ طرف کې لکه د پولاد کلی، لوی پولاد کلی، سر پولاد کلی، کشکسپید کلی، کشوار کلی، لوخان کلی، چاسپید کلی، کلکاکه کلی، افغانستان کلی، په دغه ټولو کلیو کې د واشیر ولسوالۍ په ختیځه برخه کې کار پرېښی دی. نو دا غواړو چې په دغه سیمه کې یا نورې شبکې کار شروع کړي، نورې پایې کېږدي، او یا هم دغه پایې راته پاله چې دولت موږ ته ژمنې کړې وي چې دلته به ودانې پایې د بېلابېلو شبکو دا کېږدو. خو یوایې هم تر اوسه نه کېښو، له هغه مخکنۍ پایې چې و د افغان بیسیم هغې هم کار پرېښوی. نو هر چاته چې مو خپل مشکل ویلی دی تر اوسه پورې چا هم د مشکل په اړه باندې داسې ځواب نه دی راکړی چې ستاسو دا ستونزه به حل شي. نو بله لاره نه وه، مجبوره سو د ازادۍ راډیو ته مو زنګ ووی چې دغه مشکل تر مسؤلینو پورې ورس.
دغه واشیر ولسوالۍ د مرکز نه څومره لري ده؟
مننه، د واشیر د ولسوالۍ د مرکز څخه دغه پایا تقریبا په 100 متری کې، په خپل د مرکز د ولسوالۍ څخه په 100 متری کې، او د افغان بیسیم پایا ولاړه د امنیت هم خوندې دی. او زه په خپل د مرکز څخه تقریبا په 100 کیلومتری د غټ غره سر ته ختلم. کله درخت نه هم نه هم چې د پایې څخه نو بیا هم ټلیفون کار نه کوي او شبکې کار نه کوي.
مخکې له دینه روشان یا ام ټی این یا افغان ټلیکام دغه نور شبکې فعال شوې نه وي؟
دلته د واشیر ولسوالۍ په لیدیزه برخه کې تقریبا په یو څو کلي کې، په یو یا دوو کلي کې امکان کار کوي مخکې. خو هغه هم فکر کوم چې دا ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. زه په خپله ډېر سیمکاتونه د هرې شبکې دا لرم، سیمکات چې وګورم کار نه کوي. یوازې د غرونو پر سرونو باندې د واشیر ولسوالۍ د شورا او د هوایي ډګر څخه موږ کار اخو چې و غرونو ته خېژو، له هماغه هوایي ډګر څخه خدي کار کوي. نو بیا د غټو غرونو پر سرونو باندې کار کوي، په خپل پسمه کې کار نه کوي.
د اتصالات شبکه څنګه ده؟
د اتصالات شبکه هم کار نه کوي. په نور هلمند کې فکر کوم چې دا دوه میاشتې کېږي چې ټلیفونان بند شوي دي، اتصالات او سلام شبکه کار کوي، خو په واشیر ولسوالۍ کې هغه هم کار نه کوي. که چیرې وای چې یو شبکې هم کار کولای، نو موږ به بیا هم شکایتونه نه کولای، موږ به د هغې شبکې څخه کار اخیستلی. خو اوس یوه شبکه هم کار نه کوي بغیر د افغان بیسیم هغه هم چې د غټو غرونو سرونو ته وخیژي کار کوي، په نورو سیمو کې نه کوي.
دلته خو یوازې عام خلک نه دي کنه، د پوهنې زده کوونکي به می، تجاران به می، ترانسپورټي مسایل به می، دغه ټولو ته مشکل پیدا کړي.
بله، و دلته چې هر څوک اوسېږي، که هغه غریب خلک دي، که هغه ماړه خلک دي، که هغه مثلا تجاران دي، که هغه دولتي کسان دي، که هغه هم کسان دي، هر څوک چې وي هېچا هم نسوای کولای. ته باور دي وسه چې هر سړی چې هغه غټ غټ سړی وي، مثلا هغه تجار سړی وي، هغه هم مجبور دی چې د یو غټ غره سر ته به خیژي، او یا به په موټر یا په یو بل وسایل کې یو ساعت یا دوه ساعته مزل په غرونو کې کوي، نو بیا به وروسته د ساحې ځاګې ته رسي، د هغه ځاګې څخه به اړیکې نیسي. که څوک انټرنیټ کاروي هم یې نسوای کارولی، دغومره هم نسوای کولای چې د خپلو دوستانو سره اړیکې ونیسي.
د هلمند په ولایت کې خو به د مخابراتو وزارت کومه شعبه یې کنه هلته مراجعه کړي؟
هلته خو دفترونه ستا څو ځله ما هغو ته مراجعه کړې ده، خو هغوی وایي چې دا زموږ تر سیوې لوړ کار دی، چې کله کله ورسره خبرې وکړو، ماسکې موږ خطا باسي، و یا یو ګړی بعد سمیږي، یا په دا دوه درو ورځو کې سمیږي، یا داسې دی یاسې دی. خو صرف هغه زموږ د دوکې دپاره بس یو څه راته ووایي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې چا نه دی کړی.
څومره وخت شو چې دغه غیر فعال دي د شبکې؟
تقریبا په هلمند کې خو لږ وخت کېږي، یو دوه میاشتې کېږي، خو په واشیر ولسوالۍ کې تر دوه کالو خو لا هم ډېر وخت کېږي چې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي، نو موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي یو.
ښه، ستا مشکل به ورسوو د مسؤلینو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د دغسې غریبانو خلکو لاسنیوی وکړي. ډېره زیاته مننه له تاسو څخه کوم.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې لمرستيال خاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب سره شریک کړه. جناب سیلاب، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه ذوالفقار زواک د دې ولسوالۍ د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا موضوع څنګه ده؟
تاسو ویل چې واشیر ولسوالۍ د هلمند په دې ارتباط په هلمند کې موږ بعضې امنیتي تهدیدونه سته، د دې هغه له وجې مخابراتي کمپنیانې بعضې ساحو کې خدمات نه شي وړاندې کوی. خو موږ د مخابراتي فن نه چې د اطراف واکې ده، د هغه جیو کې چې مخابراتي خدمات نه وي، پایو کومکونه کوو، او هغه پیسې د دولت لخوا ورکول کېږي چې هلته پایو جوړې شي. موږ په هلمند کې په نامه پروژه چې دوه نیم سوه پایې په سرتاسر د افغانستان څلور درسو ولایتو کې په مختلفو ولسوالیو کې دي، هلمند هم په هغه کې شامل کړی ده، او هم په راتلونکي کال کې چې تقریبا درې نیم سوه پایې په څلور درسو ولایتو کې موږ په نظر کې نیولي، په هغه کې هم هلمند شامل ده.
سیلاب صاحب، دا خو ستاسو هغه راتلونکي پلانونه دي. آیا دغه ولسوالۍ چې خلک د مخابراتي شبکو له غیر فعالېدو شکایت کوي څه پلان ورته شته؟
نو تاسو دا واشیر چې ذکر کو، زه به بیا هم په لیستونو کې نوم وګورم، ان شاء الله چې دا به شامل وي، او کنو په دې ارتباط باندې به موږ اجراتو کو، شامل به کو چې په دا راتلونکو میاشتو کې هغه مشکل د مخابراتي هل طرف شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ وسیدونکو ذوالفقار زواک د دغه ولسوالۍ د نورو وسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعال دي، او د مخابراتو وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستيال خاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب وویل چې د دې ستونزې هوارې ته جدي پلانونه ترتیب شوي، او په لږه موده کې به هوار شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ، د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی، لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله پاتېرونی کې ستاسو نور پیغامونه هم مشتره رسیدلې دي. لومړی به هغه پیغامونه وورو چې تاسو د مندل سوي کسانو په اړه معلومات راستولې او غوړې لدی لارې د دغو کسانو کورونو ته د پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره وورو. بیا به نور پیغامونه ته هم ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. ازادي رادیو ته سناوله یو پیغام پیردم. هغه دا دی چې موږ یو انجلۍ چې شریفه نومیږي پیدا کړې ده. تقریبا د 1300 کالو خپل نوم شي. نو د هر چا کړی به چې د پرداغه شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي 0 9 8 9 0 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم 0 9 8 9 0 0. ډېره مننه کوم دا پیغام نشر کړئ.
بله سلام علیکم خدمت ټولان د ننګرهار ولایت اورادل تمن سره یو کس د اختر په نامو شخصن نو مخترګول خدمت دم چې په منو خې د ورور نوم رمضان خیزان د کندوز ولایت معرفي کوي. کدا هر چا به موږ سره د پرداغه شمې وړي کوي چې خپل نه پر دې تر لاسه کی 0 9 0 0 8 9 8 9 9. او بل شمې را 0 9 3 2 3 2. ته به مې ځل ور شو ماره وایم 0 9 0 0 9 8 9 4. بل 0 9 3 2 0 0 3 8 2. دا غزمون شمیری دی پر دا غشمیری دی منگ سرالی کونی سی اخپل سڑی دی تنلاسه کی و سلام.
دوستانو وز با استاسو حق پیغمون وارو چی تاسی دا خپل و رکو عزیزانو نشانه پکش ویلی دی او پسی گردزی.
بله السلام علیکم. زا عبدال شکوریم دا هلمن دیلات گرمسیل و لسوالی سخیم تاسی جانگ وحلی دی. د ما یو د کاکا زوی دی د 15 کال کې چې د کورس نظر کسوي دی چې هر څوک د دفاره معلومات لري یا د ما ژغ غالي په دغه شمیره د ما سره تماس ونیسي 0 9 15 4 3 8 0 1. ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 9 15 4 3 8 0 1. کار چا موږ باندې دا زیاري وکي 1,00,000 روپۍ انعام ورکو اور لور کول کیږي.
سلام علیکم نیکی. سلام علي ازادي رادیو کار کوم ته ورسېږي. زه د کندهار ولایت میوان رسوالي څخه خبره کوم. سلام احمد نمیزم زما دی اسمت فنامه دی. دوی میش کیږي د کور نظر کړي اس پته مستنه معلومیږي. کار مسلمان وو چې الفلری مو کار کولی په پاکستان په افغانستان کې مو زه دې په دې شمېره ځم وې 0 9 0 0 3 2 2 2. ورنه سلام په احترام.
السلام علیکم. زه د دې راځي ته په ځان زه نن خو نه زړه زړه د چپانو سړی د پیغام ته زما زما یو د لوخا فن احمدي چې په پانو سولید پاکستان کې د وسدین کوي د پلانونو مسلادي چې تاسو شپږ کال کې د لکونه د سعودي په واسطه څنګه یې ترته وو سار ورو مسلمان ته د معلومات لري مو سره په داړي کوشش نه راوونی چې صفر وسو ورو ایا په لونې کې څنګه څنګه بل شنه صفر ایا بیا و ایا دوی وسو څنګه ایا بل شنه را د صفر صفر ایا درې سو نیوی یو زر اته سو
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفی کندهار ولایت کی مولدری نبی نذیر احمد نیجی و تا محمد زوی تا پنجمیش کی چورکلی نو د مدرسې ته کلی د مدرسې حافظ د قرآن کریم دا مدرکه سوی ها چا پی اکړی ما ته په تاسو مې راوړم ته ما اسمه نسیږي
او کده خپل ځما आवाज او د څور نو سکال دی خپل کورنی تر وګړي دې ځاتې کورنی څخه پاده شې نور کول کیږي چا.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او زما یو ورو دی حیات الله نومیږي چې مشهور په جانان دی. دا دوه کال کېږي چې ورک دی، نه درک دی، هیڅ معلومات یې نشته چې کوم مسلمان ورو ته په دې اړه معلومات یې مستجی په دغه شمیره باندې جنگ وي. حیات الله د خدای دادا کا زوی دی، د محمد صادق ورور دی، د خریفتار صدیق الله ورور دی، دا مشران ورونه دی. او د دې د ډیر وخت کې نشه درک دی معلومات یې نشته، او موږ ډیر پریشان یو. او چې کوم مسلمان ورور ته معلومات یې مستجی په دغه شمیره باندې جنگ وي، صفر او څلور نه صفر درې صفر اته څلور و. السلام علیکم.
زیاد الرحمن کندهار ولایت کنجاید ولسوالی څخه اړیکه کې نیولې ده. ما یو دا کار زی دی چې په دې امامت په نامه دی، دا اصل اسکال کې چې نظر کوي او که په دا اړه معلومات ولري تر دا لمبار ځنګ راوړي چې پر اوی د تنزور نشپته نساو وجه.
سلام علیکم، زه قدرت لایم د هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. سره زما یو دا کا زی دی چې دا محمد ولی په نامه دی، ورک دی، هر څوک معلومات لري نو زما سره دې په دې چې مې لیکو نه سي چې پر اویا دوه واره څلور څلور شپږ بیش یو سلواتیا یو ځل بیا را تلیفون مې راوایم چې پر اویا دوه واره څلور څلور او دوه شپږ یو سلواتیا شوخ د خدای ته.
السلام علیکم، زه شیخ خان کوچی په قوم برار خیل خبرې کوم. زما یو وراره ده، احمد عبدالله ده، او ولد یې پاین خان زوی ده، د حاجی اچردیل مسی ده، او د اونګرار په ولایت کې د سرخرود د ولسوالۍ په مربوطاتو کې ندرکه شوی ده. که هر چاته د مرګ په حال یا د ظلم په حق باندې معلومات او مهرباني وکړي ما ته په دې نمبر باندې زنګ ووي. د اسد په میاشت کې سګنی، د اسد په میاشت کې او بهتر کسوي دا شیرني دیم تر لاسه کی صفر و و درې و و صفر څلور اته او څلور بل نمبر دا پروایا شپږ سو درې یا دوه یا اته اته. ډیر مهرباني به وکړي چې هر چا ماته په دې حق لبانی معلومات راک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه نصیب الله مینوال صاحب د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی، زموږ خیش هم دی، وراره مې دی، څلور د څورلس کالو دی، دوه کاله کېږي چې د خپل کوره نادارکه شوی دی. او که دې خپل زما غږ اوري یا چا پیدا کړي په دغه اړیکو چې زموږ سره تماس ونیسي، د ارغستان ولسوالۍ له جره حاضر کې شیرني ورکول کېږي. شمیره ده د نومې علاوالدین دی، د پلار نومې جمالالدین دی، د اکا نومې عبدالستار دی. په دغه شمیرو دي زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا اووه ویشت اووه دېرش اته سوه پنځه دېرش. شمیره یو ځل بیا، صفر اویا اووه ویشت اووه دېرش اته سوه پنځه دېرش. یوه بله شمیره، صفر اویا درو دیرش شپوش پیتا پنزه سوه چلور اتیا. شمیره یو دلی بیا، سپر اویا درو دیرش شپوش پیتا پنزه سوه چلور اتیا.
سلامونه نیکی دی اکرامات میتاستا و نزدی راڑوی و ریدون کو دا قدر ورکار کون کو تا پخفر نوبات را دالی کوم. اهم سهیل سینام دا هلمند ولایت مرکز دشکرگاه ستاست دا تیغام ترجم از نایو دا کازوی دی دا کندار ولایت ارغندا ولسوالۍ د خواجه مرګ د سیمې اوسېدونکو دی. تقریبا د یو کال کېږي چې زموږ سره نداره کوي که دی زما غږ اوري یا کوم د ده دوست اوري یا کوم څه د په اړه څوک معلومات لري، لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زموږ سره د ټلیفون پر همدغه دوو شمرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره د سلام صفر و څلور څلوېښت درې نوي اووه پنځوس شپږ ویشت. او دا ټلیفون بل شمیره افغان بیسیم ده، صفر و سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټول ته ډېر ډېر سلامونه وایم. او پس د سلام زما یو زوی دی سید عمر نومېږي، اووه دېرش کالو دی.
بچیان دي دا یو نیم کال کېږي چې د کورونا وتلې ده. زه په کام شینوار یم، د بالا اوس هم اوس په جلال آباد کې. دا یو نیم کال کېږي چې د کورونا وتلې نه په مې خبرې مونه یو ژوند یو لږ عصبي تکلیف لري چې پوښتنه ترې نه وکړي. د پلار نوم مو مخلي، د ورور مخلي، خپل مخلي ودرېده په پال شو پوهېږي، خو بس د کورونا وتلې ده په مې یو ژوندي نه یم. او ستاسو د خوانه تاسو سره د خدای ډېر ښه وکړي. ما ته مخکې میلان نه کړی دي، خو اوس راته میلان وکړي. بچی نه دي وازلې، د ژاړي خفه دي. زه په خپله هم ژاړم، همدا اوس هم ژاړم. اوس دغه دی راته میلان نه وکړي که خدای چېرته پیدا کړي. ستاسو هم ثواب وشه، موږ به هم په کلا شي. یو نیم کال کېږي چې وتلې، اووه دېرش کالو به وي. ټلیفون نمبر مې دا دی 0588 2 5 1 10.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 2 02 21 1 2 4 1 1 5.
الو السلام علیکم، زه وزیر رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. زه عبدالوهاب هلمند ولایت د زرجوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو اخري دی د نور هغه نامه باندې لیونۍ دی ورک دی. هر څوک که د هغه اخلي معلومات لري ګونګۍ دي، خبرې نه شي کولای، تورر لري، سترګې چابکې چابکې رپوي او لارو پښه مات شوي دي، بېرته جوړ شوي دي. دا نشاني ده محمد هغه یو ورور دی، معلومات لري ما سری پتا نمبر پنجی رنگ سپر و سلور ات نپر سلور سپر هر څوک کولای شي چې ماته په دغه نمبر باندې معلومات راکړي 5000 افغانۍ شکرانه ده. نمبر بیا وایم 0 00 8 9 0 4 0.
مرحبا، السلام علیکم. در سر پرکر شورز محمد اخلاقی هم ده هلمند ولایت ده نوزاد الاسوالی در عباس کلی و سیدون پیمپیل حال ده هلمند ولایت مرجی و رسوالی ده فساد ده سنی سخه زایو دوا عزیزم رک دیم ورور دیم اخش اخش می ده سردار محمد پنامه ده سروار اکازوی ده دورون نمانی ده گلولی افغانولی اولی جا ورور می ده گل احمد پنامه ده محمد غلس اکازوی ده دورون نمانی ده پیز محمد لال محمد میرویس میراحمد روز محمد که هر شاعت ده دوی پاره معلومات ده ده کال درینیم کالا کیلوش ده کور ده درکت سوی ده مهربانی ده منخی تلیفون لدهش میره ده سراری کونیسه زنال تلیفونش میره ده سپر و سو دو دو سو اولاس نسو تلزه تیو زلی بیاو هم سپر و سپر دو دو یو سپر نه اتو پینزه و سلام به احترام شو وخشه چهر خدای پامان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزه الحق محمد ابراهیم زید از دلخان ده کلی انجوی الاسوالی لا یو رول زید شمز الحق پا نرما را تینزم کال خب دی مکیاسو پاڑ معلومات لری یا دی خبال دا اعلان آوری نزبر سرجی پداغا پنش میرا بنجی تماس کنی سی سپر ووسا و دنیوی و کنزو سپلس و تلی پنش میرا بلا سپر اویا واتیا
ول وسو ویش. السلام علیکم، زه محمد رسول کندوز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ورور ورک شوی دی چې په نام د امیر خان تقریباً 19 کاله کېږي. که هر څوک معلومات لري موږ ته په دغه شماره زنګ وایي 0 00 2 12 1 2. واتیا شماره یو ځل بیا تکراروم 0 00 2 12 1 2. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یو اکادی تقریبا نه الله سکاله کیږي چې ورخصو دي خپل نوم لره چې لا خون شي او دا الله سکاله کیږي د خپل کور څخه دا راکسو دي چې هر څو پاره معلومات لري زموږ د پلان شماره تماس ونیسي 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 اتایه ډیر مننه.
سلام علیکم. زما یې خلک دي کېږي چې نه محمد یار دي چې پر بشیر په بچا دي د کور څخه د شپې څه سوي دي په ګردون دیوان دیوال نو خبر نه چې دا چا دغه کړي دي یا کاری اغوستي دي درې کاله کېږي چې ورت دي هر څوک یې زه بهاړه معلومات ولري یا دې خپله دا اعلان اوري په دغه شمېر کې ما سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور سوه نهشته شپږ څلوېښت ټلیفون شمېره یې زر بیا صفر اویا څلور سوه نهشته شپږ څلوېښت وسلام.
بلی السلام علیکم. زه عبد الشکور یم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه می زنګ وهلی دي. زما یو د کاکا زوی دی د محمد عیسا په نامه دا پنځه کاله کېږي د شادي اکا زوی دی دا پنځه کاله کېږي چې د خپل کور څخه ندرکه سوی دي. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی زما غږ اوري په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره صفر اویا